د سهار لاس په جشوي د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرسته کوي. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 نیوی په ټول افغانستان کې خپریږي د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هر ځای چې اس نیولی شي. په روانه خبرونه کې مو کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سفر څارلی او د دې سفر په اړه مو د افغانستان د سولې د عالي شورا نظر اخیستی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. جمیله ظریفی اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي ټاکل شوی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن له غرمې مخکې کابل ته ورسیږي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وویل پاکستان په افغانستان کې د چا ملاتړ نه کوي خو د سولې د بهیر ملاتړ دی. او په بهرنۍ خبرونو کې به واورئ چې د بغاوت ست پولیسو د اوکراین په مرکز کې له زوره کار اخیستی څو د کیف ښار په منځنۍ سیمه کې یوه پراخه مظاهره سره خوره کړي. اوسمپور خبرونه ټاکل شوی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن له غرمې مخکې کابل ته ورسیږي او له ولسمشر کرزی سره وګوري. د سولې علي شورا تمه لري چې دغه سفر به د سولې او پخلاینې په مسله کې ډېره مرسته وکړي. د سولې د علي شورا وین مولوي شاهزاده شاهد ازادي راډیو سره په مرکه کې تمه وښوده چې کابل ته د نواز شریف سفر به ګټور نتایج ولري. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې کابل ته راځي چې د سولې علي شورا یو پلاوی تیرونه پاکستان ته ولړ او هلته د سولې پر مسله د صدر اعظم نواز شریف په ګډون له نورو پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ولسمشر حامد کرزی تیرونه ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان سوله د پاکستان او امریکا په لاس کې ده. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وویل پاکستان په افغانستان کې د چا ملاتړ نه کوي خو د سولې د بهیر ملاتړ دی. د پاکستان د اکسپرس ټریبیون ورسپانې د راپور له مخې سرتاج عزیز د خبره پرون د ازبکستان په پلازمینه تاشکن کې د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې وکړه. د زیاته کړه د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې او پخلاینې په بهیر کې د اسانتیا له راوستو سره تر وسه مرسته کوو خو د کومې ډلې ملاتړ نه کوو. د صدر اعظم نواز شریف سلاکر د شانګهای د همکاري ټولنې لغړی وغوښتل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله د دغه هیواد په چارو کې ښکېلتیا زیاته کړي. ولسمشر کرزی د ولسی جرګې پر استازي امیدالله توخی پرونی انتحاري عمله وغندله. پرون مازدیګر په کابل کې د ولسی جرګې د غړي امیدالله توخی کور ته ځانمرګی برید کوونکی د میلمه په نامه ورغلی و چې هلته یې چاودنه وکړه او ښاغلی توخی یو ساتونکی او درې میلمانې ټپیان کړل. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ولسمشر کرزی دغه عمله غندلې او ویلي دي د میلمه له نوم نه ناوړه استفاده او د خلکو پر شخصي اړې معامله د افغاني او اسلامي ارزښتونو خلاف عمل دی. چارواکي وایي په ولسی جرګه کې د زبل د خلکو استازی امیدالله توخی او نور ټپي شوي کسان په ښه روغتیایي وضعیت کې دي. او دا هم یو سپورتي خبر. افغانستان نن د کرکټ د شلوریزو لوبو پایلوبه کې له ایرلند سره مسابقه کوي. دا سیالۍ په ابوظبي کې روانې دي او افغانستان تیره ورځ په نیمه پایلوبو کې نیپال ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فریدوتا کزادي راډیو ته وویل چې له ایرلند سره د لوبې د ګټلو لپاره سخته مبارزه پکار ده.
مقابل لوبه هم ضعیفه لوبه ده چې د شپږ لسو لوبه تر منځ کولی شي چې پایلوبې ته لاره پیدا کړي. نو باید ورسره ښه فایټ وکړو یا ښه په ښه منظم ډول ورسره لوبه وکړو لکه د نورو لوبو په څیر باندې تر څو په دغه سیالۍ کې اتلولي ترلاسه کړو.
افغانستان د 2014 میلادي کال د شلوریزو لوبو نړیوال جام ته تر رسیدو لپاره په عرب اماراتو کې په خپل ګروپ کې لوو لوبډلو سره لوبې وکړې چې یوازې یوه یې وبایلله او په دې توګه یې دغه جام ته لار پیدا کړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2015 میلادي کال د 500 لوبو نړیوال جام ته غوره شوی دی. اوسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. په عراق کې پرون جمعه په نامنیو کې لږ تر لږه 150 کسان ووژل شول. چارواکو د بغداد په شمال کې له سنی میشتې سیمه ترمیه په یو کرونده کې د اتلس کسانو مړی پیدا کړی چې دوه قومي مشران، څلور پولیس او یو د پوځ جنرال دی. د اتلس واړه کسان په سرونو او ټټرونو په ډزو وشتل شوی دی. د درې نورو ښځو مړی د بغداد په ختیځ کې پیدا شوی چې پر بدنونو یې د شکنجه او ځورونې نښې هم لیدل کیږي. و کسان چې ستونې پرې شوي د بغداد په شمال سلاودین ولایت کې پیدا شوي. چارواکي وایي درویش نور کسان د عراق په نورو برخو لکه د بغداد په اطرافو موصل، بیقوبا او کرکوک کې وژل شوي دي. روانه میاشت په عراق کې تر 600 زیات کسان په نامنیو کې وژل شوي دي. د سوریې صدر اعظم پرون تهران ته ورسېد چې له ایراني چارواکو سره د سولې د هغه کانفرنس په درشل کې خبرې وکړي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو په هدف په جنیوا کې جوړیږي. ویل حلقي په خپل دی ورځني سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی، د بهرنی چارو له وزیر جواد ظریف او د ملي امنیت شورا له مشر علي شامخاني سره وګوري. تهران ته رسیدو سره سم الحلقي وویل دی به د سوریه پر بحران او دوړخیزو مسایلو لکه د انرژي او برېښنا په برخه کې پر همکارۍ، د تیلو پر صادراتو، اساسي پروژو او روغتیا په اړه هم بحث وکړي. دا کتنه یو ورځ وروسته تر هغه کېږي چې د سوریه وویل یو هیئت به د جنیوا دوه نامه کنفرنس کې برخه واخلي چې ټاکل شوی د جنوري پر 22 وشي. ایران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد هم د سیمه ایز ملاتړی دی. معلومه نه ده چې ایران به په دې کنفرنس کې برخه واخلي او که څنګه. د بغاوت ضد پولیسو د اوکراین په مرکز کې لزوره کړ اخیستې سو د کیف خر په منځنۍ سیمه کې یو پراخه مظاهره سره خوره کړي. د مظاهره کوونکو د تنظیمونکي سرګی ملینیچکو په وینا خبر ورکول شوی چې پولیسو نن سهار پر سلګونو مظاهره کوونکو وخت کې بیونکي ګاز استعمال کړل. د اوکراین پنځم ټلویزیونی چینل یو ویډیو ښکاره کړ چې پکې لسګونو پولیس ښکارېدل چې د ازادي تر میدان راګرځېدلی و. عیني شاهدانو هم د تلویزیون ته وویل چې پولیسو مظاهره کوونکي ډیر سخت ووهل. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړ چې د خپلواکۍ په میدان کې امبولانسونه لیدل شوې دي او د یو شمیر مظاهره کوونکو لسرونه او لسونه وینې بېدې. دغه مظاهره کوونکي د هغو نږدې لزرې ترس کوونکو پاتې کسان و چې پرونې د ولسمشر ویکتور یانوکویچ د استعفا غوښتنه د دې لپاره وکړه چې هغه له اروپایي ټولنې سره د یوځای کېدو تړون لاسلیک نه کړ. او روسي خبر همدا چې د شمالي کوریا دولتي اژانسوي یو امریکایي ګرځندوی چې لسباندې یوې مشر رئیس نیول شوی وو، د کوریا د جګړې پر مهال د خپلو ترسره کړیو جنایتونو لامل او د کوریا له حکومت سره د دښمنۍ لکبله بخنه غوښتې ده. تر اوسه د 50 کلن امریکایي میریل نیومن په غږ څه نه دي خبره شوې او کومې ازادې سرچینې هم د خبرې نه دي تایید کړي. پیونګ یانګ په خو هم د بندیانو په وینا په جبر اخیستل شوی پیغامونه خبر کړی دی. پیونګ یانګ وایي دغه سړی غوښتل چې له هغو پوځیانو سره چې د یو وخت ملکی خلکو د وژنې لپاره روزلی وو وګوري. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې له د امریکایي بوډا سره به په شمالي کوریا څه کوي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو کابل ته د پاکستان د سر اعظم د سفر له اهدافو خبرو او د دې سفر په اړه مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د ویان نظر اخیسته.
زمونږ امید دا دی چې دا سفر به ښې پایلې ولري او خصوصا د سولې او د امن په رابطه باندې.
کابل ته د نواز شریف د سفر په درشل کې په خوست کې مظاهره کوونکو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. دا مظاهره په تذکرو کې د افغان نوم د نلیکلو په خاطر شوې و. بلور ته په خوست کې د روزنې لوی مرکز په سلګونو کسان فارغ شول.
درې سو نفر د کمپیوټر څنګه څخه فارغین لرو.
په دې خبرونه کې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخلې مشر سره شغیدلی یو.
افغانستان وشو کولای چې نړیوال جمهوریت سره پایلوګي کلر پیدا کړي.
روغتیا د ژوند شمنی پروګرام لرو چې پکې د شزینه او پر یو ډول ناروغي متخصص ډاکټران شغیدلی دي. نواز شریف د پاکستان د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته نن افغانستان ته په لومړي سفر روان دی. افغانستان تمه لري چې دغه سفر به د سولې او پخلاینې په مسله کې ډېره مرسته وکړي. راپورونه وایي چې نواز شریف په ولسمشر حامد کرزي او نورو افغان چارواکو سره په کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو د سولې پر بهیر او نورو مسایلو خبرې وکړي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تمه لري افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دغه یو ورځنی سفر به د سولې او پخلاینې په برخه کې ډېره مرسته وکړي. د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې تمه وشوه چې کابل ته د نواز شریف سفر به ګټور نتایج ولري.
افغانستان خلک د سولې عالي شورا دې سفر ته د تمې او د امید په نظر باندې ګوري او فکر یې دا دی چې نواز شریف صاحب حکومت کې راغلی دی. د افغانستان پاکستان ترمنځ سفرونه او ملاقاتونه زیات شوي دي او د دې سیمه کې د امن دپاره او د سولې دپاره یو جدي ضرورت دی. زمونږ امید دا دی چې دا سفر به ښې پایلې ولري او خصوصا د سولې او د امن په رابطه باندې.
د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې کابل ته ځي چې د سولې عالي شورا یو هیئت تیر اونۍ پاکستان ته لاړ او د سولې پر مسلې د صدر اعظم نواز شریف په ګډون له نورو پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. دغه هیئت غوښتل له ملا برادر او نورو طالب مشرانو سره وګوري او د سولې پر امکاناتو ورسره خبرې وکړي. ولسمشر حمید کرزي په وروستیو کې له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل په دې اړه به د پاکستان له صدر اعظم سره اوږدې خبرې وکړي.
ما می خواستیم که ملا برادر
مول غشتل ملا برادر آزاد وی د پاکستان او امریکا لخوا د سولې په مسله کې د همکاري زمينه ورته برابر سي. زموږ حیات په همدې خاطر حل ته ورغی دا چالت څو وسول نه غوړو په دې اړه خبري وکړو. افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم راتک ته منتظر یو. مفصلی خبري به ورسره وکړو که ضرور و په علني ډول به هم په دې اړه وغږیږو.
صحبت علني د رومور میکنی.
ولسمشر حمید کرزی په خپل مرکه کې پاکستان او امریکا د افغانستان د سولې په وړاندې اصلي خندونه وبلل. تیر اونۍ مشورتي لوی جرګې ته په خپل وینا کې هم شغلی کرزی ویلي و چې د افغانستان سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. امریکا څو واره ویلي په افغانستان کې د سولې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې افغانان یې مشري وکړي. افغان چارواکو په وار وار پاکستان ملامت کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي خو اسلام آباد دغه تورونه رد کړي دي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې ولسمشر کرزی بله میاشت هند ته ولاړ سي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته وضعیت باندې له هندي چارواکو سره خبرې وکړي.
ټاکل شوی دی چې په همدغو شیبو کې نواز شریف کابل ته ورسي شي. د پاکستان د صدر اعظم د دغه یو ورځني سفر په اړه کابل ورځپاڼو مقالې خپرې کړې دي. دغه ورځپاڼو له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون مسله هم څېړلې ده. حمیده عثمان د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته ځغلنده کتنه کوي.
د ماندګار ورځپاڼې د نواز شریف کابل کې څه لټوي تر سرلیک لاندې د خپل لومړي مخ مطلب کې لیکلي یو شمیر کتونکي وایي دغه سفر به ښې پایلې ولري. وړاندې په دې مطلب کې راغلي خو یو شمیر سیاسي کتونکي وایي چې نواز شریف به ولسمشر کرزی له امریکا سره جوړجاړي ته وهڅوي. خو د ماندګار په سر مقاله کې وړاندوایي نه شوې چې د پاکستان صدر اعظم به له افغان ولسمشر سره د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه هم خبرې وکړي. د لیکوال په اند پاکستان غواړي د افغانستان راتلونکی ولسمشر هغه څوک وي چې د پاکستان د ګټو تر څنګ ودرېږي او هغه پاکستان د سیمې د اوچت لوبغاړي په توګه وپیژني. خو د ملي ارمان ورځپاڼه په یوه مطلب کې په افغانستان کې د مجاهدینو او طالبانو په رامنځته کېدو کې د پاکستان او نواز شریف لاس لرل او کړنې څېړي او لیکي چې پاکستان سره به افغانستان هیڅکله د سولې خبرو کې یوې نتیجې ته ونه رسیږي. د انیس او هیواد دولتي ورځپاڼو په داسې حال کې چې کابل ته د نواز شریف پر سفر تبصره کړې خو د هیواد ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د طالب مشر ملا برادر سره د افغان چارواکو او د سولې د شورا د مشرانو نه مخامخ کېدو ته په اشاره د سولې په خبرو کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ په اړه شک ښودلی او لیکلي چې پاکستان پخوا د دې همکارۍ په اړه تیاری ښودلې وه خو داسې کوم څرک نه لګیږي. د محور سر مقاله لیکونکی بیا په دې باور دی چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم دا سفر له پخوانیو توپیر لري ځکه چې نن به افغان چارواکي یوازې له پاکستاني لور سره خبرې کوي. لیکوال دغه خبرې بریالۍ ګڼي او دلیل همدا راولي چې ګنې دغه خبرې به د بهرنیانو له لاسوهنو پرته ترسره شي. د ویسا ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې له امریکې سره د امنیتي تړون پر سر خبرې روانې وي خو د مشورتي لوی جرګې په لومړۍ ورځ امریکایي ځواکونو د ننګرهار په بټي کوټ کې او وروسته تر هغې په غزنی او هلمند کې په شپې چاپو او بمباریو کې بېګناه افغانان ووژل. سر مقاله لیکونکی وروسته لیکي چې یو شمېر د نظر خاوندان له ولسمشر نه غواړي چې ژر تر ژره دې دغه سند لاسلیک کړي که نه امریکا به له افغانستانه د ټولو پوځیانو د وتلو تصمیم ونیسي. سرمقاله لیکونکی پوښتنه کوي چې ولې د دغه دریځ خاوندان لږ تر لږه دغه نقد جنایت له پامه غورځوي. دوی ته د امریکا پوځي حضور ولې د افغانانو د بېګناه مرګ ژوبلې پر بایه هم منظور دی. د ملي باور ورځپاڼې هم په یوه مطلب کې پر همدې مسلې تبصره کړې او لیکلي چې د کرزي ټینګار د امریکا هوایي بمبار او د مشورتي جرګې د مشر دریز خلکو سره پوښتنې رامنځته کړي دي. لیکوال په دې باور دی چې ولسمشر نه غواړي خپل ولس ته ځان پړ وښيي او د خپلې واکمنۍ په وروستیو کې غواړي ثابته کړي چې د خپل ولس مدافع دی. خو د سرنوشت ورځپاڼې بیا ټینګار کړی چې امریکا دې د افغانستان شرطونه ومني. د سرنوشت سر مقاله لیکونکی په دې باور دی چې که امریکا داسې ونه کړي نو بیا به دا خپل امریکا لپاره به د پایلې ولري او په سیمه او افغانستان کې به یې ګټې له جدي ګواښ سره مخ شي.
بعد از خدا آینده نفت عزو بود و من خیلی بدبخت هست زبادت که ترکیه ما چیز ایستم نستم خواهلش
71 مورد فقط قتل ناموسی داشتیم.
I'm very worried for the future of women's rights.
در شده پولندی تشدد شنبه در دروی تخه تر پینزو بجو پا ترشنه آسمان لندی پروگرام که
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی یان کوبشوی افغانستان په یوازې سر نشي کولای چې د مخدر موادو مخنیوي وکړي او په دې برخه کې په یوازې سر مبارزه وکړي. یان کوبش په دې اړه په هغې غونډې کې خبرې وکړې چې د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې جوړه شوې وه. په دې غونډې کې د سیمې له مخدر موادو سره د مبارزې د ادارو مشران راغونډ شوي وو. یان کوبش څرګنده کړه چې وضعیت پیچلی دی او په افغانستان کې د اومو اپیومو حاصلات د دریم کال په مخه بیا هم زیات شوي دي. د نوموړي په وینا له دې څرګندېږي چې نړیواله ټولنه نه ده توانېدلې چې د دې ستونزې مخه ونیسي او په دې برخه کې اغېزمنې هڅې وکړي. د دوشنبه ښار په غونډه کې د افغانستان، ایران، پاکستان، قرغزستان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، چین، د امریکا د متحده ایالاتونو، ترکیه او د کوربه تاجکستان د مخدر موادو پر ضد ادارو چارواکو برخه اخیستې وه. د دغو مقاماتو ترڅنګ له مخدر موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې او د اروپایي ټولنې استازیو هم ګډون کړی و. په غونډه کې د تاجکستان د نشه یي موادو پر ضد ادارې ویاندې امیده یوسفوفا وویل دغه غونډه په خپل ذات کې لومړی یوه ده او د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره دا یو ګام دی چې اخیستل شوی دی. تاجکستان هغه هیواد دی چې د راپورونو له مخې د افغانستان لخوا مخدر مواد دغه هیواد ته قاچاقي شي او له دې لارې د منځنۍ اسیا نورو هیوادو او بیا روسیې ته وړل کیږي. روسیا بیا هغه هیواد دی چې هر کال په سلګونو زره کسان د مخدر موادو له امله مړه کیږي. د دغه هیواد سریاعظم دیمیتری میدویدیف وویل چې د شانګهای د همکاري د سازمان له نورو هیوادو سره به په ګډه د افغانستان د ثبات لپاره هلې ځلې وکړي. میدویدیف دغه خبرې پرون د شانګهای د غړو هیوادو د سریاعظمانو په غونډه کې وکړې. دا غونډه په ازبکستان کې شوې وه. د روسیې سریاعظم څرګنده کړه چې د شانګهای غړي هیوادونه نشي کولای چې پر هغو ګواښونو پټه خوله پاتې شي چې د افغانستان له لورې ورته متوجه دي، لکه د مخدر موادو قاچاق، تروریزم او یو شمېر نور تنظیم شوي جنایتونه. د روسیې سریاعظم د شانګهای له غړو هیوادو وغوښتل چې د افغانستان د اقتصادي او اجتماعي سکتورونو د رغونې لپاره په کار ده چې خپلې هڅې دوه برابره کړي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې په یو دوه ورځني کانفرنس کې له 2014 کال وروسته د افغانستان په مرشي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو په اړه بحثونه وشول. دا غونډه چې عنوان یې و افغانستان له 2014 کال وروسته، د پراګ د امنیتي زده کړو د انسټیټیوټ او د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت په نوښت جوړ شوی و. په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنو استازو او سیاسي فعالانو او همدارس د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا او اروپایي ټولنې ځانګړو استازو او بل لورته د ناټو ملکي استازي او ګڼ شمېر نورو چارواکو ګډون کړی وو. د دې کانفرنس یو ګډونوال د افغانستان د مدني ټولنو د فدرېشن مشر صدیق منصور انصاری وو چې احمد تکل مرکه ورسره کړې.
په مشورتي لویه جرګه کې د ولسمشر حامد کرزي درې شرایط اصلن سوله وه چې باید امریکای پر اوستو کې مرسته وکړي، امنیت ټینګول او په عادلانه انتخاباتو کې د امریکا ونډه. د غدریو شرطونو په دې کانفرنس کې څه ډول نکاس وکړه؟
ټول په دې نظر وو چې نه یوازې د نړیوال ټولنې مرستې بلکې د افغانانو قوي اراده، د افغانستان د شته دولت قوي اراده او عملی ګامونه د شفاف او رڼو انتخاباتو په برخه کې کارنده او رغنده رول لوبولی شي.
په دې غونډه کې د برتانیا، اروپایي ټولنې او د ناټو استازو هم چې د افغانستان په برخه کې استازیتوب کوي حاضر وو. دوی په دې غونډه کې څه ډول تصویر ورک د نړیوالې ټولنې د دریس په اړه د افغانستان د راتلونکو په اړه او له 2014 کال وروسته افغانستان په اړه
هغه تشویش چې افغانان خصوصا د افغانستان مدني ټولنې او د افغانستان عام وګړو درلود، هغه موږ په ډیر ښکارا او آزاد ډول د دوی سره مطرح کړ. هغه دا و چې دغه جګړه ډیره اوږده شوه او ممکن دلته د ناټو او نړیوالې ټولنې سره د سولې اراده نه وي او دوی غواړي چې په یو نه یو ډول د غستونځ اوګه کړی او د جګړه روانه وي. ځکه د سولې هڅو ته چې مونږ ګورو تشریفاتي او د وینا تر بریده لیدل کیږي او عملی ګامونه ډیر ضعیف ښکاري. دغه موضوع مونږ مطرح کړ چې آیا اروپایي ټولنه او غرب او ناتو د سولې قوي او جدي اراده لري کنه چې په دې اړه افغانان شک لري؟ نو دوی پسغرد وویل چې هو، ناتو هم له جنگ ستړی ده او نړیواله ټولنه هم. په دې کانفرنس کې ډیر تمرکز په دې و چې د امریکای سره باید امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي. که چیرې هغه تړون نه وي نو هلته نه ناتو شته او نه هم ممکن نورې نړیواله مرستې وي.
یعنی هماغه پخوانی ټینګار د دوی چې ویلي و که چیرته له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کیږي، اروپای متحدان به هم په افغانستان کې پاتې کیږي او دوام به ورکړي مرستو ته، او کنه کیږي دوی به وځي. همدغه روحیه پیاوړې وه.
بله، د دوی په همدې روحیه باندې ټینګار کوو. مګر هغه څه چې زموږ د جدي برخورد سره مخ شو هغه دا و چې جګړه د افغانانو نه ده، جګړه ستاسې په مټ او ستاسې په راتګ پیل شوی. او که چیرې ناتو او امریکا دا فشار راوړي او یو وار بیا قب نشینی کوي، دا به د دې سبب شي چې افغانستان خلک د لا ډېرو ستونزو سره مخ شي.
د افغانستان د مدني ټولنو د فدرېشن مشر صدیق منصور انصاری:
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ټاکل شوی دی چې نن افغانستان په عربي متحد اماراتو کې له آیرلند سره د کرکټ فائنل مسابقه وکړي. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو له مسول فرید هوتک سره شخیدلې یو خوست خوست ته ورسو. په خوست کې د هیوادپال ځواک له مرکز څخه د جمعې په ورځ شاوخوا 300 تنه د کمپیوټر د زده کړو له شپږ میاشتنی پروګرام څخه فارغ شول. له دې بنسټ څخه فارغان هغه ځوانان دي چې کورنۍ اقتصادي کمزوره دی او په دې ځای کې یې وړیا زده کړې حاصلې کړې دي. په دې اړه له خوسته نجیب الله الوخیل راپور لري.
نننی عصر او د نن سبا ژوند د کمپیوټر سره تړلی ژوند دی. نو هر اداره، هر ځوان او هر متخصص په خپل ژوندانه کې کمپیوټرای سیستم او په دې برخو کې زده کړو او مهارتونو ته اړتیا لري. یاد سرګندونی د جمعې پورز د خوست شیخ زاید پانتون یو تن استاد محمد الله مندوزی هغو ځوانانو ته وکړي چې د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ لخوا د کمپیوټر په برخه کې په وړیا ډول شپږ میاشتنی زده کړې ترلاسه کړي او د دوی د فراغت په ویاړ یاد بنسټ کې ناست را بلل شوی وه. نوموړي ویل کمپیوټر موږ سره په ریسرچ او څېړنه، د اړیکو په پراختوب او ټولنیز پرمختګ کې پوره مرسته کوي.
نننی عصر زیاد نن ورځې ژوند بالکل د کمپیوټر او انګلیسي سره تړلی ژوند دی. هر اداره، هر انسان، هر ځوان، هر متخصص په هر برخه کې چې وي دغه ډول امکانات ته اشد ضرورت لري.
د هیواد پال ځواک ټولنیز مرکز سیمه ایز دفتر مسؤول ولی مدخان خادم ویل چې دوی د کمپیوټر د وړیا زده کړو له برخې څخه دریمه دوره 300 تنه فارغین ورکوي.
300 نفر د کمپیوټر څنګه څخه فارغین لرو. نو هیلمن یو چې په شپږو میاشتو کې دوی ته وړیا زده کړې ورکړي دي، ګټه به ورنه اخیستې وي او په راتلونکي کې به هیواد ته، ولس ته او خپلې کورنۍ ته خدمت وکړي.
د هیوادپال ځواک له ښوونیزې برخې څخه یو شمېر فارغان د زده کړو لیاد بهیر نه خوښي څرګندوي او دا ډول برنامې د بېوزله او غریبو ځوانانو د روزنې لپاره ګټورې او اغېزمنې بولي.
نو مې نکي بلاده او د هیوادپال ځواک کې زده کړې حاصلې دي، کمپیوټر په برخه کې زده کړې حاصلې کړې دي. دغه پروګرام یو ډېر ګټور پروګرام وو. دوی په حقیقت کې د هر کورنۍ لپاره د یو ښوونکي ورسولو، ځکه چې هر زده کوونکی کولی شي چې په کمپیوټر کې په پراخه اندازه معلومات ترلاسه کړي او کولی شي دغه معلومات نورو ته انتقال کړي.
زه حکمت الله د خوست ولایت د کونډې سره اوسېدونکی یم. د کمپیوټر زده کړې ترلاسه کړي ډېر خوښي دوی نه دی. د خوست ولایت د بېوزله یا غریبو او ځوانانو لپاره زیات کومک نه زیاتې هڅه وکړي او دموږ لپاره د کمپیوټر کورس برابر کړي. موږ دوی نه ډېر منندوی یو.
نو مې زه ولادت کوم ځای کلی اوسېدونکی یم. ډېر بېوزله زده کوونکو چې
دی بازار دی کمپیوټر پیسو هغه نه لرلو چې هلته داخله وکړي او دلته د مقام ته مساعده شوه چې د کمپیوټر زده کړې په وړیا ډول وکړي.
د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤول اویان مبارز محمد زدران فارغ شوي ځوانانو ته په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د په ترلاسه شویو زده کړو اکتفا نه کوي، بلکې هڅه دي وکړي چې په دې برخه کې خپل زده کړې او مهارتونه نور هم لوړ کړي.
تاسو باید هیڅکله هم په دغه پروګرامونو باندې چې اوس مو ترلاسه کړل بسره ونه کړئ، هغه باید تر هغې پورې په دوامداره توګه تعقیب کړئ تر څو چې تاسو تر ډېره بریده په دې باندې حاکم او برلاسه یې چې په آینده کې په ورځني ژوند کې د هیڅ ډول ستونزو سره مخامخ نه شئ.
د یادونې وړ ده هیوادپال ځواک په تېرو دریو کلونو کې یوازې په خپلو ښوونیزو پروګرامونو کې 2500 بېوزله او غریب ځوانان روزلي. نوموړی بنسټ په پام کې لري چې په راتلونکي کې د 12مو ټولګیو فارغانو لپاره د ازمایښتي کانکور ازموینې ولري تر څو د کانکور شاملین مخکې له مخکې د بهیر سره بلدیت عمومي.
ستاسو له پیغامونو نه
زما نوم محمد اسماعیل ارغندیوال ده. دا په دې رسالو کې او په دې اخبارو کې او په رادیو کې تلویزیون کې دوی دا خلکو ته گوشته دوکو او نارینه خلکو ته چې دوی ظلم کوي په ښځو باندې په اطراف کې په دغه کارونه دا ظلم ده، دا غیر انساني ده. او له بلې خوا دغه اسلامي مشران ته هم زه غواړم چې هغه دوی د اسلام د لیار نه دوی گوشتت گی او دا مولایی او مولان چه مجموعات دی دوی تبوهی چه دا کار خکنه دا چه خزبان ظلم وشی.
زه خالد مرخیلی میوتن دی کابل استودیم که من کوایی سو تا اما پو هوای رمانستکو او تا جامعه تنگشاف برکو ترگو پو هم رمانستسی او دی خزی حقوق بان پوسی نارینه و بالاخره ما غدا چه تخت تریخوالای خزی پو مقابل برکیگی. دولت تم دا غوړم چې زیاتره خزو ته رول ورکی په کار کې په جامعه کې تر څو چې وکولای شو خزه او نر یو بل سره په شریکه کار وکړي. د لطیف نومیږم، دا خو مشترک کار دی، باید زموږ تاسې حکومت ملت ټوله په دې باندې پوه سي او ټوله سره عامه پوهاوی د طریقه کار ورسره وسي او بالاخره د ښځو په تاوتریخوالي په اړه باندې د دوی سره مرسته وسي. هغه خلک چې تعلیم نه لري هغوی سره باید کار وسي او هغه چې د ښځو په اړه باندې تاوتریخوالی منځته راوړي د هغوی سره باید کار وسي او هغوی باید وپېژندل سي. وپېژندل سي او پس له هغه څخه وپوهول سي.
بعد از خدا آینده نفت از او بود. اومد خیلی بدبخت هست. زباید از فکر که اما چیز ایتم نستم که حالایی.
افتاد و یک مورد فقط قدل ناموسی داشتیم.
I'm very worried for the future of women's rights.
در شد پولندی تشدد. شنبه در دروی تخه تر پینزو بجو پا ترشنه اسمان لندی پروگرام که.
ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته نن تاسو هم زنګ وهلی شئ او په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې برخه اخیستلی شئ. د لوبو ډګر ته ورځو. افغانستان پرون په ابوظبي کې له نیپال څخه د کرکټ د شلو اوورو لوبه نیمه پای لوبه وګټله او فاینل ته یې لار پیدا کړه. فاینل به نن له آیرلند سره ترسره شي. پرون په چا افغانستان وګټله او نیپال ته یې بلنه ورکړه چې لوبه پیل کړي. نیپال د خپلو اتو لوبغاړو په سوځېدو سره په شلو اوورونو کې نوي منډې وکړي. په دې توګه یې افغانستان ته د یو نوي منډو هدف وټاکه. افغانستان ته د هدف پوره کول آسان کار و. د درې لوبغاړو په سوځېدو سره یې هدف په څوارلسم اوور کې پوره کړ. پرونی بریا د افغانستان لپاره څومره مهمه وه؟ دغه پوښتنه صالح محمد صالح د کرکټ بورډ له مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک څخه د مرکې په سر کې کړې ده. ښاغلی هوتک وویل
افغانستان نیپال ته ماته ورکړل چې دویم ځل لپاره ډېرې تکړه او پیاوړې لوبډلې ته ماته ورکوي چې چیلنجونو سره هم مخامخ خو بیا هم افغانستان ورته ستره ماته ورکوي. تېر ځل یې په 9 وکټو ماته ورکړل او دا ځل یې په نیمه پایلو کې په 8 وکټو ماته ورکړل او بالاخره وشوه کولی چې د نړیوال جمهوروي سیالۍ پایلوبې ته لاره پیدا کړي او پایلوبه وه نن ترسره کیږي.
څومره هیله من یاست چې دغه لوبه به هم افغانستان وګټي؟
ان شاء الله چې تر اوسه پورې لیګل د افغانستان لوبډله ډېره ښه روانه ده. ولې په دې چې په یو لوبو کې په خپل ګروپ کې شپږ ګټلې دي او یوازې یو لوبه بارو دی او په نیمه پای لوبه کې هم د نیپال ته سخته ماته ورکړله. نو ډېره ښکاري چې زموږ چمتووالی ډېر ښه ده. زموږ لوبډله ډېره پیاوړې ده خو مقابل لوبډله هم ضعیفه لوبډله ده چې د شپاړسو لوبډله تر منځ کولی شي چې په لوبو کې لاره پیدا کړي. نو باید ورسره ښه فایټ وکړو یا ښه په ښه منظم ډول ورسره لوبه وکړو لکه د نورو لوبو په څېر باندې تر څو په دغه سیالۍ کې اتلولي ترلاسه کړو.
افغانستان د 2015 میلادي کال د 15 اوریزو لوبو او د 2014 میلادي کال د 6 اوریزو لوبو نړیوال جام ته لاره پیدا کړې ده. دغه موده میاشت په میاشت رنږدې کیږي. دغه لوبو د لپاره تاسو د تیاریو چارې څنګه روانې دي؟
زمونږ ډېر ښه چارې روانې دي صالح محترم. مونږ تقریبا د 300 ورځې شاوخوا ته پلان جوړ کړی تمناتو برخه کې د ملي لوبډلې لپاره په هیواد دننه او د هیواد نه بهر نو چې دا په بیلابیلو برخو کې ده. ان شاء الله چې ډېر ژر به مونږ د خپلو رسنیو همکارانو سره هم شریک کړو چې په کومو برخو ده او څنګه تمنیات به په کومو سیمو کې وي. د سات سات پروګرامونه مو ته جوړ کړي دي. ان شاء الله چې مونږ به ښه چمتووالی سره د نړیوال جام لپاره ته ورځو او دا باید هم تاسو ته کوم چې مونږ هڅه روانه کړې تر څو مونږ د سپرلینګ او د بیتنګ په برخه کې روزون کې خپل لوبغاړي ته ونیسو.
او ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان له پاکستان سره هم مسابقه وکړي. د نورو هیوادونو سره چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري، تاسو د مسابقو پلان لري؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، موږ په اتم د دسمبر سالیسه په پاکستان پر وړاندې په یو شل ورځو لوبه کې د لوبو ډګر ته وځو. موږ د نورو بیلابیلو هیوادونو سره خبرې شوې دي، فل ممبر یعنی چې پوره غړیتوب لري د کرکټ د نړیوال شورا سره، تر څو هغوی هم زموږ سره لوبې ترسره کړي. تر اوسه پورې خاص کانفرم نه ده چې تاسو هم چې د لوبو ډګر سره خو د زیمبابوې چانس ډېر لیدل کېږي چې موږ د زیمبابوې سره هم لوبې وکړو.
د کرکټ بورډ د رسنیو د مشر فرید هوتک له څرګندونو سره لسمې بجې شوې. لنډ خبرونه له معصوم میوند اورو.
شیبې وړاندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف کابل تر ورسېدي ټاکل شوی چې د یو په دغه رسمي سفر کې له ولسمشر کرزي او نورو افغان چارواکو سره وګوري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي پاکستان په افغانستان کې د چا ملاتړ نه کوي خو د سولې ملاتړ وکوي. افغانستان نن د کرکټ د شل اوریزو لوبو په پایلوبه کې له ایرلند سره مسابقه کوي. په عراق کې پرون په نامنوی کې لږ تر لږه 150 کسان ووژل شول. د سوریا صدر اعظم پرون تهران ته ورسېد چې له ایراني چارواکو سره د سولې د هغه کانفرنس په درشل کې خبرې وکړي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو په هدف جنیوا کې جوړیږي. د بغاوت ضد پولیسو د اوکراین په مرکز کې له زوره کار اخیستی څو د کیف ښار کې په د کیف ښار په منځنۍ سیمه کې د یوې پراخې مظاهرې مخنیوي وکړي. او د شمالي کوریا دولتي اژانس وایي یو امریکایي ګرځندوی چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې نیول شوی و د کوریا د جګړې پر مهال یې د خپلو ترسره کړو جنایتونو له امله او د کوریا له حکومت سره د دښمنۍ له کبله بخښنه غوښتې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خوست شیخ زاید په هنتون په سلګونو محصلانو د یو سولیز لاریون لاري د جمعې پورس په نویو الکترونیکی تذکرو کې د ملي شورا لخوا د ملت او دین د نوم نه ذکر کولو پریکړه وغندله او دا تصمیم د نورو هیوادو د لاسوهنو پایله وبلله. په دې اړه له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
لاریون کونکو له افغان دولت او ملي شورا څخه وغوښتل چې له خپلې نوې پریکړې منصرف شي او د پخوا په شان په نویو تذکرو کې د ملت په برخه کې د افغان او دین په ستون کې د اسلام د ذکر پریکړه وکړي. لاریون کونکو ګواښ وکړ که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو لاریونونه به روان وساتي. د لاریون یو تن ګډونوال محصل آزادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې ټول لوی او واړه ملیتونه د افغان په نوم یادیږي. د دې مشرانو جرګې د غړو د دې پریکړې پړه یو شمېر هغو هیوادونو ته متوجه کړه چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي.
مسلم غزنوی د تیف انځي محصل یم. مونږ د شیخ زاید پانتون محصلین او د خوست ځوانان له الکترونیکی تذکرو څخه د افغان او اسلام کلمه استلې ډېر فکلک غندو. دا قومونه تاجک، ازبک، ترکمن، پشه یي، عرب، ګجر، دا د یو رنګینې تابلو ټول رنگونه دي. پښتون ملت په دې کې د ملا یو تیر ده او نور قومونه یې سترګې لاسونه او پښې دي. دلته تاسو ولیدلو چې د ټولو قومو استازي وژغېدلو او دا موضوع یې په کلکه وغندله او دا یو څو کسان حلقه بکوش د ایران خلک یې وبللو.
یو بل تن لاریون کونکی ځوان وایي چې افغانان د دا ډول تذکرو اخیستلو ته تیار نه دي.
موږ نه غواړو چې د افغانستان له تذکرو نه د افغان او د دین کلمه وایستل شي. انشاءالله زه باور لرم چې ټول افغانان به دا تذکره وانخلي.
سید عمر عادل وایي چې اسلامیت او افغانیت دواړه د افغانانو هغه مشترکات دي چې ټول خلک پرې راټول دي.
چې زما په پاسپورت کې د دین کلمه لیکل شوی نه، ځکه به ته څنګه لاړ شم؟ دوهم، د افغان کلمه د ټولو لپاره داسې یو کلمه ده چې په هغه باندې موږ راټول یو او دغه زه یو ډول تجزیه بولم. دغه پریکړه غلطه پریکړه ده، نو ښه خبره دغه ده چې دغه بیرته لغوه سي ونه منل سي، افغان کلمه دې په خپل ځای باندې پاتې شي او همدارنګه د دین کلمه دې په خپل ځای باندې پاتې شي.
د لاریون په پای کې د کمال خان په نوم د یو تن محصل لخوا پریکړه لیک ولوستل شو چې په تذکیرو کې یاد بدلونونه د ملت د تجزیې په معنا بللي ول.
مونږ نور د افغاني قومونو تجزیه کېدل او ورکېدل تر مختلفو نومونو لاندې نه غواړو. مونږ په ملي شورا کې د پردیو د لاسپوڅو د جنتانو دغه عمل په کلکه غاندو او د دې محکمې غوښتونکي یو. د اسلام او ملت کلمه باید زمونږ په پیژندکارتونو کې ذکر شي. که چیرې زمونږ پورتنۍ غوښتنې ونه منل شي، مونږ په خپلو لاریونونو ته دوام ورکړو.
د یادونې وړ ده، د تېرې سې شنبې په ورځ مشرانو جرګې او شمېر غړو په دې ټینګار لري چې په الکترونیکي تذکیرو کې د ملت تر څنګ د ملیتونو نوم ولیکل شي. خو د افغان حکومت تر هدا و چې په الکترونیکي تذکیرو کې د افغان کلمه او قومونو نومونه نه لیکل کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپور کړو، او په دې پروګرام کې د ښځینه او د یوې ناروغۍ په ارتباط متخصص ډاکټران تاسو ته معلومات درکړي، یوه نړیواله مسله راخلو. د اوکراین د حکومت اپوزیسیون له ولسمشر څخه وغوښتل چې استعفا دې وکړي. ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو تړون لاسلیک نه کړ. د اروپایي کمیسیون مشر وویل اوس د محدود حاکمیت دوره پای ته رسیدلې ده. په دې اړه د جرمني سر اعظم هم څرګندونې کړې. جزئیات یې د صالح محمد صالح پورا پور کې.
د اوکراین د حکومت مخالفانو د دې هیواد له ولسمشر څخه وغوښتل چې له اروپایي ټولنې سره د یو تړون د نه لاسلیک کولو په خاطر استعفا وکړي. داسې ښکاري چې ویکتور یانوکوویچ د مسکو د سختو فشارونو له کبله د دې تړون له لاسلیک کولو ډډه کړې وي. د حکومت د سیاسي مخالفانو په پریکړه لیک کې چې په یوه غونډه کې د سندرغاړي او فعال روسلانا لیژهچکو لخوا ولوستل سو، له ولسمشر څخه غوښتل سوي چې باید استعفا وکړي. په دې پریکړه لیک راغلي چې مخالفان به د اروپایي اوکراین لپاره خپلو مبارزو ته ادامه ورکړي. د اوکراین د اپوزیسیون یو مشر وویل د دې هیواد پارلمان کې مخالفان هڅه کوي چې یانوکوویچ په دې اړه ور وغواړي. په همدې حال کې د اروپایي کمیسیون مشر خوزا مانویل باروسو د لیتوانیا د پلازمینې ویلنیوس د سرمشریزې په پای کې وویل چې په اروپا کې د محدود حاکمیت دوره پای ته رسېدلې ده. کله چې موافقه کوو دوه اړخیزه ده، چې بیا درې اړخیزې موافقې ته اړتیا نه لرو. کله کاناډا او جنوبي کوریا سره تجارتي تړونونه کوو، له درېیم هیواد څخه نه غواړو چې راسي او زموږ د تړونونو پر نهایي کولو راسره خبرې وکړي. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې باید پر یا موږ یا هغوی ذهنیت غلبه وسي. د زیاته کړه چې سړه جګړه نوره پای ته رسېدلې ده. له اروپایي ټولنې سره د اوکراین د یو ځای کېدو په اړه له اوږدې مودې راهیسې مذاکرې روانې وې. په پام کې و دغه موافقه د ویلنیوس په غونډه کې لاسلیک سي، خو د اوکراین ولسمشر په دې اړه په جوړه سوې د ورځني غونډه کې خپل دریز بدل نه کړ او دغه موافقه لاسلیک نه سوه.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و به برنامه صحت خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانانم این هستند: دکتر کریمه اقبال و دکتر هما منگل، متخصصان بخش ولادی و نسایی در شفاخانه ملالای. امروز در مورد یک مشکل صحی صحبت میکنیم که تنها جالب نیست بلکه جدی هم است. فیستولای ولادی چیست؟ چرا به وجود می آید؟ چقدر شایع است در میان زنان در افغانستان؟ چقدر میتواند خطرناک و مرگبار باشد و راههای جلوگیری از به وجود آمدن این مشکل صحی چیست؟ برای اینکه جدی بودن این مشکل صحی واضح شود، میخواهم ساده و کوتاه بگویم که بر اساس صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، فستولای ولادی یکی از جدیترین مشکل‌های ولادی در زنان است. فستولای ولادی عبارت از یک مشکل جهاز تناسلی زنان است که میتونه بعد از ولادت به میان آید. فستولای ولادی یک مجراست که میتونه میان محبل و رکتم و یا محبل و مثانه به وجود بیاید و سبب معیوب شدن زنان شود. اما خبر خوش این است که این مشکل جدی صحی قابل جلوگیری است. حالا در این مورد بیشتر صحبت میکنیم و دکتران متخصص مهمان این برنامه ساعت رادیو آزادی به تفصیل به شما خواهند گفت. دکتر صاحب کریمه، شما خوش آمدین و رادیو آزادی، برنامه ساعت رادیو آزادی. به زبان ساده اگر توضیح بدهید که فستولای ولادی چیست؟
فستولای ولادی عبارت از یک ارتباط غیر نرمال بین طرق تناسلی خانم ها با طرق بولی یا طرق ماهایی می باشه که با تراوش ادرار یا مواد غایطه مشخص می گرده که کدام قسمت مصدوم است و کدام قسمت موف شده.
یعنی به خاطر از اینکه بیشتر واضح شوه، دکتر صاحب کریمه، این مسئله باید جدی باشه. آیا فستولای ولادی همونطور که شما توضیح دادید، به زبان ساده اگر بفهمیم که بدین معناست که ادرار و مواد غایطه میتونه بدون کنترل از طریق محبل خانم خارج شوه؟
بله، فستولای ولادی در اثر ولادت های انسدادی یا ابستراکتد لبر در نزد خانم به وجود میه که رأس طفل مدت 2 روز یا 3 روز در محبل باقی میمانه و سبب تفلس شدن و از بین رفتن و یا اروای نایه را از بین میبره و این نایه سوراخ میشه. یعنی مثانه با محبل ارتباط پیدا میکنه و یا رکتوم یا طرق ماهایی با قسمت محبل ارتباط پیدا میکنه، یک سوراخ پیدا میکنه و از این سوراخ به شکل غیر ارادی که از کنترل خانم خارج میباشه مواد یا که در صورت که VVF یا ویزیکو وجینال فستول باشه ادرار تراوش میکنه و اگر قسمت رکتو وجینال فستول باشه یا قسمت رکتوم با محبل یا طرق تناسلی ولادی ارتباط داشته باشه، در او صورت مواد غایطه به شکل غیر ارادی خارج میشه که بر مادر بسیار فاجعه انگیز است
و ای خودش میتونه یک معیوبیت صحی هم تلقی شود، درست است؟
یک معیوبیت بسیار شدید و فاجعه انگیز در نزد خانم است.
اما خبر خوش این است که این فستولای ولادی قابل جلوگیری و معالجه و تداوی است که بیشتر در این مورد با شما و دکتر صاحب هماجان منگل هم در این مورد صحبت خواهیم کرد. تشکر از شما. از ولادت های انسدادی شما گفتین، به خاطر از اینکه این اصطلاح بیشتر واضح ساخته شده برای شنونده هایی که همین لحظه برنامه ساعت رادیو آزادی را میشنوند، در این مورد بسیار مهم صحی، دکتر صاحب هماجان شما هم خوش آمدین به برنامه ساعت. ولادت های انسدادی چه قسم ولادت هستن؟
ولادت هایی می باشه که مثلا یک خانم در وقت ولادت یا وقتی که پروسه لیبر ازی آغاز میشه، برای مدت 1 یا 2 روز پروسه ولادت ازی ادامه پیدا میکنه اما مریض ولادت نمیکنه. در این اسنا امی راس طفل یا سر طفل در کانال ولادی به امی مدت 1 یا 2 شب قرار گرفته که این خودش باعث تخریب شدن بعضی اعضا، مثلا بعضی اعضای از طرق بولی مثل مثانه که در قدام یا پیشوری قرار داره، از اثر فشار سر طفل میشه که سوراخ شوه که خودش باعث به وجود آمدن فستول میشه.
و یا امکان داره با مذرت که حرف شما رو اینجا دکتر صاحب منگل من قطع میکنم، چون پیشتر دکتر صاحب کریمه جان این را توضیح دادن، اگر شما لطف کنین این را به پشتو هم توضیح بدین، به خاطر از اینکه یک موضوع بسیار مهم اجتماعی است که همه شنونده های ما بهتر بدانند. تشکر.
دته مرض اصلی حامل لکه د څنګه چې د نور عاملون ترڅنګ ویلی شو چې اصلی او عمده عامل انسدادی ولادت یا مشکل ولادت ده، چې خصوصا هغه خویندې او میندې چې په لرو سیمو کې اوسیږي او کومې صحي مرجع ته لاسرسی نه لري، نو د دوی د بارداری په وخت کې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، او دا چې د زیږون په وخت کې دوی څه خراب عواقب په قبال کې لري په دې نه پوهیږي. نو متاسفانه چې دوی په کور کې ولادت کوي، که چیرې د ولادت په وخت کې دوی د کوم مشکل سره مخامخ کیږي، نو بیا دوی نشي کولای چې صحي مرکز ته مراجعه وکړي او بالاخره د همغې سیمې د ودایې څخه مرسته غواړي، او په نتیجه کې د کشوګیر له امله د دوی ماشوم هم له بینه ځي متاسفانه، او خپله هم ورته فستول پیدا کیږي. نو هماغه ده چې بیا دا خویندې په دایمي معیوبیت دچاریږي.
و اگر یک بار دیگر خود فستولای ولادی را هم کوتا توضیح بتین که واضح ساخته شود. دکتر صاحب منگل تشکر.
فستولا عبارت له یو غیر طبیعی سوری ده چې د دوه عضو ترمنځ پیدا کیږي، چې اکثرا دا سوری کیدای شي چې د دوه عضو یعنی د ولادی کانال یعنی معبل او یا د مثانی ترمنځ واقع شي، چې په دې حالت کې مریض نشي کولای چې خپل تش امتیاز ونیسي. تش امتیاز د دوی همیشه به اختیار دی، او یا دا سوری کولای شي چې کیدای شي چې د ولادي کانال یا محبل او د غټې کلمه یا رکتوم ترمنځ واقع شي، چې په دې حالت کې مریض نشي کولای چې خپل غایطه مواد کنټرول کړي، خصوصا د اسهالات په وخت کې مریض خپل غایطه مواد نشي کنټرولولای او به اختیار د دوی غایطه مواد تویږي.
واقعا این یک موضوع جدی صحی است که بیشتر در ادامه این برنامه در مورد راه‌های پیشگیری و وقایع و جلوگیری از تأسس یا به وجود آمدن چنین یک وضعیت صحبت خواهیم کرد. شما رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 104.5 میشنوید و امروز مهمانانم این هستند: دکتر کریمه اقبال و دکتر هما منگل، متخصصان بخش ولادی و نسایی در شفاخانه ملاله، و تا حالا در مورد فیستولای ولادی صحبت کرده ایم که بیشتر در گزارش هم شنیدید. کمپاین به ابتکار وزارت صحت عامه افغانستان و دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در این مورد در کابل را اندازی شد. البته برای نخستین بار روز جهانی کمپاین خاتمه دادن به فستولای ولادی در کابل تشکیل شد که ما هم در این مورد بیشتر صحبت میکنیم، و شما هم اگر سوال مشخصی در امین مورد دارید زنگ بزنین، تلفن کنین و هر سوالی که در این مورد دارین بپرسین از دکتران متخصص. خب دکتر صاحب کریمه جان، بر اساس معلومات صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، حداقل 2 میلیون زن در کشورهای جنوب صحرای افریقا، جنوب آسیا و کشورهای عربی فستولای ولادی دارند. بر اساس همین معلومات هم سال حدود 50,000 تا 100,000 واقعه جدید فستولای ولادی به وجود می آید. شما پیشتر در گزارش ما شما شنیدیم که ارقام دقیق در این مورد وجود ندارد، اما چشم دید خودتان چیست؟ فستولای ولادی در افغانستان چقدر شایع است؟
در افغانستان همونطور که خودتان گفتین اشاره دقیق وجود نداره که چقدر مریض وجود داره، اما نظر به این که ما افسال در این سنتر کار میکنیم در این راستا و مریضایی که مراجعه میکنن نسبت به کشورهای افریقایی و کشورهای بنگلادش ایجاد در افغانستان کمتر واقع دیده میشه و زیادترش در اطراف موجود می باشه، که مثلا از ولایاتی که راه های صعب العبور است مثل بدخشان و میمنه، تخار، اطراف مزار شریف و حتی واقعات از دایکندی، بامیان، از قسمت پکتیا و هی مناطق ما مریضای بسیار زیادی داشتیم. مثلا اگر ما کارکردهای اینمی دو ماه خود ما در شفاخانه ملاله و مراجعه مریضا را که از طریق میدیا شنیدن و یایی که ورکشاپایی که گرفته شد و قابل صاحبایی که در شفاخانه ملاله زیجنتون ترن شدن و در ولایات رفتن، چون نو از پروسه خبر شدن، یک تعداد زیاد در این قسمت کار کردن، ما در نمی دو ما تقریبا 24 واقعه فستولا داشتیم، یعنی زیادترین واقعات بوده، و تقریبا 600 واقعه ما ویوهف داشتیم در مدت پنج سال و 180 واقع هارویف داشتیم و واقعات من مطمئن استم که از این بیشتر است در واقع در اطراف های ما. منتها ای که در اوج مثلا میدیا وجود نداره و یا ای که کلینیکا وجود نداره و مردم دسترسی به هیچ چیز ندارن، در اوج دیگه رساندنش مشکل است. اما کمپاین های صورت گرفته و کارهای از طریق وزارت صحت عامه صورت میگیره تا که
کریمه. اما حالا یک شنونده داریم، بشنویم که چه سؤالی داره. السلام علیکم.
من سنلوف مزولایت خود و تماشی این حال ترس همه سلام های خود خدمت مهمانه عزیز و خدمت تمام شنوندگان ویدیو عزیزی تقدیم میکنم و بعد از عرض سلام من چه سوال داشتم. سوال اولی که این مرض چطور میشه که مخانه شد و سوال دومی که آیا این مرض بادای قسمی که مثلا در ولادت به میانه تاثیر زیاد داره یا نه؟ همین سه سوال من خود میخواستم به طور خاص از دکتر سربان
خانه آباد. احسان الله جان بسیار زیاد تشکر که تماس گرفتی و این سوالات بسیار اساسی را پرسیدی. لطفاً بشنو از رادیو دکتر صبای مهمان این برنامه در این مورد توضیح خواهند داد. بسیار تشکر، روزت خوش. خب دکتر صاحب کریمه جان، شما اگر سوال اول را جواب بگوین و باز دکتر صاحب منگل میشه قسمت دوم سوال را جواب بگوین. تشکر.
تشکر. در قسمت اول که برای از وقایع فستولوز که ما چه قسم جلوگیری میکنیم، این در سه مرحله صورت میگیره. یکی مرحله که در شروعی که یک طفل تولد میشه و چی دختر باشه چه پسر، کارهایی که در قسمت پسرها صورت میگیره باید در قسمت دخترها هم صورت بگیره، که اولین کار برای اکسیناسیون اطفال است، که مثلا واکسین پولیو در اطفال بسیار مهم است. اگر مثلا فلج اطفال نزدی رخ میده و اطمان که حوصله انکشاف نمیکنه و در هاینده هزیمی دختر سبب ولادت انسدادی میشه و دیگه همچنان در قسمت تغذیه طفل نوزاد با شیر مادر میباشه که باید با شیر مادر تغذیه شوه و دیگه مرحله تعلیم یا ایژوکشن اطفال میباشه که به صورت عموم این مطرح نباشه که دختر است یا بچه و تعلیمات باید بررسی داده شود. و در قسمت نوجوانی، این در قسمت طفلی بود، و در قسمت مرحله نوجوانی که نوجوانای ما باید از فیزیولوژی وجود خود یا از ساختمان‌های وجود خود با خبر باشند که مثلا ما چه قسم میتونیم که یک پلان بسازیم که باید شامل نصاب تعلیمی شود و خصوصا شامل نصاب تعلیمی صنفای صنوف لیسه ها گرده که هم بچه ها هم و دخترها از قسمت آناتومی وجود خود بفهمند، خصوصا دخترها حتی از حق و حقوق خود و از اینکه چه وقت ازدواج بکنند و چه وقت طفل بیارند، از این مسائل باید آگاه باشند. و در مرحله‌ای که یک دختر مادر میشه و ازدواج میکنه و عمل میگیره باید چه سهولتایی را داشته باشه. در شروع به حساب وقتی که اگر پیش از سن 18 سالگی ازدواج میکنه که حتی بدبختانه که در مراکز شهرم رایج شده، اما میتونیم که ما از حمل پیش از سن 18 سالگی جلوگیری کنیم و از عمل در صورتی که پیش از سن 18 سالگی صورت میگیره سوی هورمونا بلند میره و از این رشد و نمویی که باید تا 18-20 سالگی نزد دختر اجرا شوه از او جلوگیری بکنه. وقتی که جلوگیری کرد بالاخره سبب ابسترکتد لیبر یا پروسه ولادت مشکل یا انسدادی میگرده که بالاخرهش بارتز با وجود آمدن فستولا و معیوب شدن خانم میباشه.
تشکر.
در صورتی که ما تشکر
بسیار زیاد دکتر صاحب کریمه جان. حالا از دکتر صاحب هما جان بشنویم که احسان الله خان یک بخش سوالش این بود که همین فستولای ولادی که یک مشکل جهاز تناسلی زنانه است چقدر میتونه سر طفل که تولد میشه تاثیر بگذاره؟
فستولا داسه یا نوریخی ده لکتنگ میشه مخی هم توضیح کرو چه کچیره ده ولادت با وقت که یا نوروغه ده مشکل سره مخامخ کیگی نو ده ده سره کچیره غلط کمک غلط مرسته وشی ده کشوگیر با وقت که موشوم حمله بینه چی موشوم خپل حیات لاسه ورکوی او په دې وخت کې تقریبا تخمین ډول ویل شو چې په 90% وقات کې دا مریضان اکثرا خپل ماشومان لاسه ورکوي د ولادت په وخت کې، او خپل دوی هم د فستول په مرض باندې اخته کیږي.
تشکر بسیار زیاد. خب تا حالا دانسته شد و واضح ساخته شد که فستولای ولادی چیست. حالا دکتر صاحب کریمی جان اندکی در مورد این مشخصا صحبت کنین که علل و اسباب این فستولای ولادی چیست. در چند پیشتر هم شما اشاره های داشتین، حالا مشخصا در این مورد صحبت کنیم.
ما در قسمت اسباب فستولای ولادی یکی اسباب ولادی داریم و دیگه اسباب غیر ولادی داریم. در قسمت اسباب ولادی تقریبا بیشترین سببش عبارت از ابستراکتد لیبر یا یک ولادت مشکل انسدادی می باشه و دیگه میتونه که در جریان سزارین به وجود بیه یا عملیات هایی که به حساب طفل از روی بطن میگیرن و یا ای که در جریان سزارین یا عملیات رحم مریض کشیده میشه و یا ای که در سر یک وقت ولادت به نام فورسپس یا به نام واکیوم ما آله هایی داریم که داخل طرق تناسلی میشه و طفل رحسش کش میشه. در این تو حالات دمی فشارها میتونه که سبب به وجود آمدن فستول شوه. اما وقات سزارین عملیاتی و مسئله سمدیزیکتومی و مسئله واکیوم و فورسپس این مسائل کمتر سبب فستول میشه. زیادتر ما پیشترم که گفتیم زیادتر فیصدی ما سر ولادت های مشکل از نبودن خدمات سی ولادی در نزد خانم ها با وجود میه و در واقع در مسئله اسباب غیر ولادیش میتونه که تراوما ها باشه که تراوما یا حادثات که در نزد خانم با وجود میه. مثلا یک دختر خانمی که در سن خرد ازدواج میکنه در انترکورس حول خود این قسمت مثانه یا هلیل پاره میشه و فستول به وجود
مخاربت جنسی اول انترکورس منظور دارست. خب بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب کریمه جان. این موضوع واقعا یک بحث جدی صحی و اجتماعی است. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم و اسباب غیر مستقیمش هم در موردش به تفصیل صحبت خواهیم کرد. ما حالا قاری پشتون زنگ زده بشنویم که قاری صاحب چی سوال دارن. سلامونه قاری صاحب پشتون شرق لاست، لطفا پشتون بکی.
مصطفی جان صدیق کی سلامونه تاسو باندې کوم ساس تخنیکی کارت او ساس درنو نرمانو ته خوند ته سلامونه باندې کوم بلې وزه قیسه پښتنه ما زما دې خوند څخه دغه پښتنه باندې او چې جغرافي اول خو دغه پښتنه در کوم چې دغه دغه ناروغي اول سړی څنګه پوهیږي چې دغه ناروغي ودی خور ته پیدا ده څنګه پیدا کیږي دا خو یاو او دوه پښتنه نه دار چې دغه ناروغي د شوم د شوزو په شین پرم اړه لري چې نه لري یعنی په څو شي ته چې څه په کوم سین کې ورته پیدا کیږي مثلا د عمر په لحاظ او درېمه پښتنه نه دار چې دغه ناروغي تنها و چې مور ته پیدا شي پر ماشوم باندې اثر کوي چې نه کې څومره خطرناک ده څومره جدي ده دغه پښتنه یې ځواب یې جواب یې راکړي خوندې.
بسیار زیاد تشکر قاری صاحب پشتون. هرچند در شروع این برنامه صحت دکتران متخصص به تفصیل توضیح دادن امی سه سوال که شما پرسیدین، اما باز هم به خاطر از این که شما سوال کردین کوتاه دکتر صاحب منگل اگر شما جواب بگوین که چطور پیدا میشه، آیا به سن و سال زن و دختر ارتباط داره و یا ای که آیا بالای طفل تاثیر میگذاره، یعنی هرچند توضیح هم داده شده این موضوع اما حالا برای از اینکه برای قاری صاحب پشتون واضح ساخته شده لطفا کوتاه جواب بدین. تشکر.
کله چه مریض نشی کولای کنه چه ولادت طولانی شو او سی مرکز ته نشی تللای د کشوگیر په اساس د غلط مرست په اساس د دوی مثانه او یا رکتوم تیریکیگی او په دې مرض مبتلا کیږي. د سن سال په حق له باید داسی وایو چې سن سال هم په دې مرض کې رول لري، خصوصا سن هغه خوینده چې مخکې له اتلس کلنینه دوی واده کړی وي او اولین طفل هم یا اولین ماشوم هم مخکې له اتلس کلنینه دنیا ته راځي، هغه خوینده ډیر زیات امکان دی چې په دې مرض مبتلا شي. او هغه خوینده چې په فقر او یا په بیچارهګۍ کې ژوند کوي، هغه هم زیاتره کولای شي چې په فستول باندې مصاب شي. او دا چې دا مرض په ماشوم باندې هم تاثیر کوي، په خو هم مخکې مهم وویل چې ماشوم هم متاسفانه چې زیگون په وخت کې ماشوم هم لبین تی خپل حیات له لاسه ورکوي و مور هم په یو دایمي معیبیت مبتلا کیږي.
تشکر دکتر صاحب منگل. رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 اف ام 100.5 میشنوین. در این برنامه ساعت در مورد فستولای ولادی صحبت میکنیم. حالا یک شنونده داریم، بشنویم که چی میپرسه. سلام علیکم.
و علیکم سلام مصطفی جان، خیلی جوری
سلامت اوسی. مهربانی شرق لاست چوکی است، لطفا پشتنه وکی
در زاده خبر کوم اورور منګل چې مریض ګران پنن نه پختنه ده چې دی مطلب دی اولاد مسله هم دا دلته دی غاخونو مرن زم دی موږ دلته چې متخصص ډاکټر نه لرو چې موږ ورولو چې نه ګولې ورکول شو نه کومه دوايي ورکول شو که په دې پاړه کوم د سیو نقصان ته وایي موږ
ازازه سب بساز و تشکر. یک لحظه شما منتظر باشین که اگر دکتر سب منگل از شما سوال داشته باشن. دکتر سب منگل اگر سوال دارین میشه مستقیما از ازازه سب بپرسین.
سلام رود زاده سب، ده تو سه مریض ده خو تکلیف لری؟
آه
آه نو ده خو باید نگده یا دکتر تلارشی ولی درشی که چیره غاخ مشکل کم بی کنه که دهیشی چه غاخ هم ده خود دکتر ده دهت پا اساس غاخ دکی یا دیوی مدل پاره دوا ارتا ورکی او بیا که چیره مشکل زیاد وون بیا که دهیشی چه ده دکتر ده دهت پا اساس خپل غاخ وکاگی.
بسازو تشکر از هر دوی شما دکتران متخصص کریمه اقبال و هما منگل متخصصان بخش اولادی و نسایی در شفاخانه ملالای. تا حالا برمیگردیم در نیمه دوم این ساعت بیشتر در راههای پیشگیری و جلوگیری از به وجود آمدن مشکل جدی صحی فستولای ولادی صحبت خواهیم کرد.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وو باندې نور مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وبو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1229 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.